السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر یوولسو بجو ده په راپورونه کې اوري چې د ولسمشر یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د درالانشا د رئیس دنده دې وځنډول سي په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو سید کمال شاه عارف په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
په سر کې هم د خبرونو سرچې کې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات ولایت کې د یوولس افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه غندلې دي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایراني مرکچان د نړۍ د شپږو قدرتونو له ډیپلوماټانو سره نن په ویانا کې د ایران پر اټومي مسلې د خبرو د مهم او پنځم پړاو او د پیل پړاو ګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په هرات ولایت کې د یوولس افغانانو د ګوتو غوڅول په کلکه غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه وایي د دې پیښې قربانیانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له څارونکو سره په مرکو کې ویلي وسلوال طالبانو د غبرګولي په څلورویشتمه د هرات ولایت په کشکرآباد څنګه ولسوالۍ کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د رای ورکولو له کبله د دوی د شهادت ګوتې غوڅې کړې. یو نامه په یو بیان کې وایي د کسانو د نورو افغانانو نارینه او ښځو په شان غوښتل چې په سولیز ډول د رای ورکولو له لارې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. بیان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د یو نامه د مشر یانکوبیش له قول لیکلي چې وایي له ملکي وګړو سره د دا ډول چلند د وسلوالو د کمزورۍ نښه ده او ښایي چې اوس دوی د افغانانو ملاتړ له لاسه ورکړي. یو نامه ټینګار کوي چې د ګوتو د غوڅولو په ګډون پر ملکي وګړو حملې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او باید د شخړې شکل اړخونه درناوی ورته وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ ناوخته په وټپور ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته په دغه برید کې د وسلوال طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم وژل سوي دي. په عین حال کې امنیه قومندان زیاته کړې چې تیر ورځ د ډیورن کرښې له هغه غاړې د پاکستاني ملیشو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ د دیرش شاوخوا کې توغندۍ وشتلې دي. نوموړي زیاته کړې چې راتوغول سو توغندۍ ځاني زیان نه لري خو مالي زیانونه اړولې دي. د یو بل خبر له مخې تیر شپه د بامیانو مرکز کې په وسلواله حمله کې یو تن پولیس وژل سوی. د بامیانو امنیه قومندان جنرال خدایار ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي په تیښته بریالی سوی خو د پولیس لخوا د نیولو هڅې روانې دي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د اتو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان والي ویان سرحدي ځواک وایي د دولت شاه ولسوالۍ په بمبۍ سیمه کې د عملیات پرون ماسپښین پیل سول او تر ماښام روان و چې په پای کې شپږ پاکستاني او دوه افغان وسلوال وژل سول او دوه نور ژوندي ونیول سول. ځواک همدارز ول په دې عملیاتو کې دوه افغان پولیس هم وژل سوي دي او د ملي اردو دوه سرتیري برسیرن ټپیان سوي چې حالت یې د ډاډ وړ دی. په خوست ولایت کې هغو زرګونو کډوالو ته د استوګنې کمپ جوړ سوی چې د شمالي وزیرستان تا په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوز له عملیات وروسته افغانستان ته اوښتې دي. د خوست والی عبدالجبار نیمی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان حکومت ادارو له دې کډوالو سره چې شمیره شاوخوا لزور کسان ته رسیږي مرسته وکړه خو بیا ویل چې له نړیوالو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. شاغلی نیمی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د استوګنې یو کمپ برابر کړی چې د ښار په 15 کیلومتري واټن کې پروت دی او کډوال بنن ورواستول سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 15 افغاني 15 پوله، یو یورو او 8 افغاني 15 نیوي پوله، یو انګلیسي پوند 14 نیوي افغاني نیوي پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 18 پوله، زر ایراني تومن 18 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1580 افغاني. بیا هم شرغ لست. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د هر اړخیزو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې ویل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل سوې چې په دې سیمه کې تروریستان او د هغوی مرکزونه له منځه یوسي. په بیان کې د پوځ د ویان جنرال اسیم بچوال قول ویل سوي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې ژوند فلج کړی او د سیمې هیوادپال او سوله غوښتونکي خلک یې ویرولي. ایرانی مرکچان د نړۍ د شپږو قدرتونو له ډیپلوماټانو سره نن په ویانا کې د ایران پر اټومي مسله د خبرو د مهم او پنځم پړاو د پیل پړه ګوري. دغه بحث پر یوه دایمي موافقه د سلاکېدو لپاره کیږي چې له مخې به د ایران اټومي پروګرام محدود سي. په پام کې دا خبرې ترجمې پورې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني غواړي چې تهران د اټومي موادو د غنی کول فعالیتونه ودروي او نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د ایران اټومي ساحه وګوري. لویدیځ له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، په بدل کې به پر ایران نړیوال بندیزونه نرم سي. د عراق له شمال څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د عراق او شام اسلامي دولت جنګیالوی موصل ته نږدې یو ښار نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت ادعا کوي چې په ترکمان ښار کې په القاعده پورې د دې تړلې ډلې په وړاندې اقدامات کړي دي. د موصل د لویدیځ په 60 کیلومتره کې د تلفر سیمې اوسیدونکو ریټرز اجانس ته نن سهار وویل چې دغه ښار تر جګړې او درنو تلفاتو وروسته د عراق او شام اسلامي دولت د جنګیالوی لاسته ورغلی دی. یو چارواکی وایي شیا کورنۍ لویدیځ خو سنی کورنۍ ختیځ ته کډه سوي دي. له ریمادي او فلوجا څخه هم خړو راپورونه ورکړل سوي دي. اسرائیلي پوځیانو د درې اسرائیلي ماشومانو د پلټنې پر مهال نن سهار یو فلسطیني ځوان وواژه. دغه درې اسرائیلي ماشومان له سه شنبې راهیسې لا درک دي. اسرائیلي پوځیانو 19 کلن فلسطیني ځوان د لویدیځ غاړې ته نږدې په رامولا ښار کې په ډزو وواژه. پیښه هغه وخت وشوه چې اسرائیلي سرتیرو په لسګونو فلسطینیان د لا درک اسرائیلي ماشومانو د سرک لګولو په نیت د پښتون ګرویټون لپاره نیولي وو. اسرائیل وایي دغه درې اسرائیلیان چې د ښوونځي زده کوونکي دي، د سه شنبې په ورځ هیبرون یا الخلیل سیمې ته نږدې تښتول سوي وو او یو امریکایي پاسپورت هم لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس اسلامي غورزنګ د دغو ماشومانو پر تښتونې تورن کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 6:15 دقیقې شوې. د ولسمشری یو کاندید ډاکټر عبد الله غشتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس دنده دی وزندول سوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي ځینې رسنۍ شی د سرغړونو په تور څارنوالۍ ته معرفي سي. په هرات کې له 11 کسانو د ګوتې پرې کولو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سخت عکس العمل پرولی.
دا د اسلامي تعلیمات خلاف کار شوی ځکه آزاد بدن پرې کول هڅه د ګرام چوي په اسلام کې مردوده ده.
شزه او کورنی حقوق د ازادي رادیو اونیز بحث د همدې خبرونی په جریان کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلای شئ. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید عبدالله غشتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاد رئیس دنده دی وزندول سي. شغلی عبدالله پرون ماښام په کابل کې وویل ضیاءالحق امرخیل د انتخاباتو په دویم پړاو کې په درغلی تورن دی، خو شغلی امرخیل دغه تورونه ردوي. احمد تکل نور تفصیل لري.
د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو کاندید عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو جګ پړای مقام ضیاءالحق امرخیل په درغلی تورن کړ. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ولسمشری له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو مسؤولو چارواکو ته د رایو د شمیرنې او د درغلیو د څیړنې موقع ورکړي، ښاغلی عبدالله د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون لفظي حمله وکړي. د چله انتخاباتو یو ورځ وروسته په کابل کې یو خبري غونډه توینا کوله، غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د لدندې ګوښه شي. عبد الله وویل امرخیل د انتخاباتو په ورځ د کمیسیون له مرکزی دفتر څخه د هغو پانو د لیکدولو لپاره په هڅو تورن دی چې کار نه وترې اخیستل شوی. عبد الله زیاته کړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس بلفیل نیول شوی، نو ځکه باید په دې برخه کې څیړنې وشي او دای خپل دندې لري شي. عبدالله د خپل وینا په یو بل برخه کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه د کمیسیون پر ادعا و هم شک څرګند کړ او ویل په دې ځل انتخاباتو کې د رای ورکونکو شمیره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی په وینا 5 میلیونه وګړي وو ښایي سمنوي. عبدالله د هغه څه په باب چې د تنظیم شوی درغلی و بللې خپله اندېښنه څرګنده کړه او همداراز ادعا یې وکړه چې د ده د ټیم ځینې ناظران د بول شوی او بندیان شوی دي. د کابل پولیسو د شنبه ورځې په ماسپخین د حساسو انتخاباتي موادو یو جوپه ونیوله. د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر وایي چې په پام کې و دا مواد د پولیسو له خبرتیا پرته په دوه موټرو کې د کابل سروبي ولسوالۍ ته واستول شي. جنرال ظاهر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاءالحق امرخیل تور ولګاو چې دا مواد د یو کاندید په ګټه د درغلیو په مقصد انتقالول، خو امرخیل دا تورونه رد کړي. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ښاغلی امرخیل د دې پیښې په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. لدې مخکې د کورنیو چارو وزیر د قضیه د پولیسو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو ترمنځ د ناوړه تفاهم نتیجه بللې وه او ویلې و چې په دې اړه د څېړنې لپاره به یو ګډ پلاوي ته دنده وسپارل شي.
په همدې حال کې د کابل د سوریبي ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکو پرون په مظاهره کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دوی ته رای پاڼې نوې پریښول سوې. دوی وایي ګڼ کسان په ټاکنو کې بې برخې پاتې شول. له سیمې شاه محمود شینواري رپورټ را لېږلی.
د کابل ولایت د سوریبي ولسوالۍ په لسګونو هغو خلکو چې په ټاکنو کې له برخې اخیستو څخه محروم پاتې شول مظاهره وکړه او د خپل سیاسي حق غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي وایي د ولسوالۍ ته رای پاڼې کمې اسول شوې وي او د سروبي ښار یو شمېر ځایي خلکو په ګډون هغه نور کسان هم په ټاکنو کې له برخې اخیستو محروم پاتې شول چې د لرو پرتو سیمو څخه راغلي وو او غوښتل یې چې خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. مظاهره کوونکو په پای کې یو پنځه مادیز پریکړه لیک هم خپور کړ. د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر او د مظاهرې ګډونوال برهان الله توحید یاروي په دې پریکړه لیک کې راغلي هغو کسانو چې سروبي ولسوالۍ ته د رای پاڼو مخنیوی کړی ورسره قانوني چلند وشي او کنه نو دا ولسونه به خپلو لارینونو ته دوام مرکړي.
مونږ د سوروبي ولسوالۍ ټول لسونه پورتنی راوړه چلند چې مونږ سره سوی په کلکه یې غندو. دویم د سوروبي ولسوالۍ د خلکو ګناه څه ده چې د یو داسې چلند سره مخ شو چې لامل یې لا هم څرګند نه ده. دریم د سوروبي ولسوالۍ خلک ولې د سیاست ښکار کوي تر هغې چې مونږ ته ګناهګار او بې ګناه را ونه پېژندل شي او زمونږ په غوښتنو غور ونه شي موږ به خپل لارینونو ته دوام ورکړو.
بلخ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د درنشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سروبي ولسوالۍ د خلکو یاد سونه منلې او په خبره یې د قانون لمخې په هر سیمه کې چې خلک درې پانو لکمبوت سره مخ کیږي دوی باید ورته رسیدګي وکړي. خو دا چې د سروبي ولسوالۍ خلکو ته ولې رای پانی نه دی استول شوی امرخیل وای د پولیسرخي په سیمه کې د کابل امنیت قومندان د دوی پر وړاندې خنشوي وو او دوی ته اجازه ورنکړه چې رای پانی ولګدوي.
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یعنی د کابل د ولایتي دفتر مواد سروبي او یو وستمنه هیته انتقالول بدبختانه امنیتي ورګانونو د دې په ځای چې هغه ته اسکوټ برابر کی هغه ته امنیت برابر کی دوی د مرستې په ځای باندې بالخصوص قومندان امنی جنرال ظاهر چې دغه خپل دخیل و د موضوع کې او همکاري و نه کړه. د سروبي خلک د وستمنه خلک دوی د هغه مسلم حق څخه چې هم پروردګار ورکړی هم قانون ورکړی د هغې څخه د محروم کړه.
خو مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې د دوی سیمې ته د رای پاڼو د لیږد د مخنیوي په برخه کې چې هر څوک مجرم وي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سوریبي ولسوالۍ اوسیدونکو په مظاهره کې وویل چې دوی د انتخاباتو په ورځ له خپل سیاسي حق څخه له استفادې محروم پاتې شول. د کابل امنیت قومندان جنرال ظاهر وایي چې په پام کې و انتخاباتي مواد د پولیسو له خبرتیا پرته په دوو موټرو کې د کابل سوروبي ولسوالۍ ته د انتخاباتو په ورځ واستول سي. جنرال ظاهر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پر رئیس ضیاءالحق امرخیل تور ولګوه چې دغه مواد یې د یوه کاندید په ګټه د درغلیو په مقصد انتقالول خو امرخیل دغه تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وایي ممکن یو شمېر رسنۍ د چوپتیا او د انتخاباتو په ورځ د سرغړونې په تور څارنوالۍ ته معرفي سي. په ورته وخت کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای ټینګار کوي چې له سرغړونکو رسنیو سره د شواهدو او اسنادو مطابق باید چلند وسي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې د دوی له خوا له چړنو وروسته ممکن یو شمېر رسنۍ د جدي سرغړونو له امله عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله رادفر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زیاتو رسنیو د سکوت په دور کې له قانون سرغړونه کړې چې پر وړاندې به یې جدي اقدام وشي.
سطح تخلف ها را که ما ارزیابی میکنیم بعضی موارد به مو حد است که تا
دا سرغړونو کچا چې مونږ چړلې ممکن تر دې بریدوي چې شاید جریمه ورته بسینه یا کفایت ونه کړي او نشي کولای ورته یو جزا شي. نو له همدې امله مونږ غواړو یو شمېر رسنۍ بیا هم عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړو. دغه پریکړه زمونږ د میز په سر ده. خغلی رات فرول د دې کمیسیون څړنې ښکارا کوي چې دولسو رسنیو د سکوت دور نه د مراد کړی.
څوارلسو رسنیو یو اړخیز خپرونې کړې او شپږو رسنیو له سرغړونو سربیره د انتخاباتو په ورځ یو ځانګړي کاندید ته کمپاینونه کړي دي. ردفر همدارنګه زیاته کړه د سکوت او همدارنګه د انتخاباتو په ورځ له قانون څخه د سرغړونو په اړه د دوی څېړنې په جدي توګه روانې دي او له څېړنو وروسته به دا رسنۍ افشا هم شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې هم ځینو رسنیو د سکوت په دور او د انتخاباتو په ورځ یو اړخیز خپرونې او د یو ځانګړي کاندید په ګټه کمپاینونه کړي وو. دوی وایي له دې جملې څخه یو شمېر تلویزیونونه نغدي جریمه کړي، د دوو تلویزیونونو انتخاباتي اعتبارنامې لغوه کړي او څارنوالۍ ته یې هم معرفي کړي دي. په ورته وخت کې نه یې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د جمهوري ریاست په دوم دور انتخاباتو کې د سرغړونکو رسنیو شمېر کم و او ډېرو یې له اصولو سره سمې خپرونې کړي دي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي چې پر رسنیو لګول شوي تورونه باید د اسنادو او شواهدو پر بنسټ ولاړ وي.
منتظر هستیم که به نتیجه بررسی های از اینا چی است که چگونه بررسی
مونږ د نتایجو تر څیړنې پورې انتظار کوو چې هغوی څه ډول څیړنې کوي او څه ډول سرغړونې دي. هغه تورونه چې پر رسنیو باندې لګول شوي دغه باید مستند وي. د کمیسیون پریکړې باید د محکمې د منلو وړ وي.
رسنه باید محکمه پسند باشد.
یو شمېر کارپوهان وایي د سکوت دور د انتخاباتو لپاره د تصمیم نیونې وخت وي او که چیرې رسنۍ په دې موده کې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه خپاره کړي نو دا پر عامه ذهنیت منفي اغیزه کوي. دوی ټینګار کوي چې باید د دې ډول رسنیو پر وړاندې له اصولو سره سم چلند وشي تر څو په راتلونکي کې نورې رسنۍ هم دا ډول غیر قانوني کړنې ونه کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
نړیوالو خبرونو او رسپانو هم د افغانستان د ولسمشرې دویم ځلي انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. جنقه الکوزی ورته کتنه کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې بیا هم د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي او ځینو یې د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلی ده. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي افغانانو د جوزا په څلورویشتمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې له کومې امنیتي سترې حادثې پرته ګډون وکړ، خو د لومړي دور په مقایسه د خلکو لیوالتیا پکې کمه وه. ورځپاڼه لیکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو له ګواښونو سره سره د هیواد مهم او ستر ښارونه امن وساتل، خلکو ته یې دا امکان برابر کړ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د قدرت په ډیموکراتیک انتقال کې برخه واخلي. ګاردین زیاتوي طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد د شنبې په ورځ کندهار ښار ته ځان وژونکي استولي ول، خو یو هم ونه شو کړی چې د رایې ورکونې مرکزونو ته ځانونه ورسوي. مخالفانو دغه راز په کابل ښار توغندي وویشتل، خو مالي او زیاني تاوان نه درلود. ورځپاڼه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارقامو په اساس لیکي چې د انتخاباتو په ورځ د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 14 کسان او 20 تنه ملکیان وژل شوي. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه د سپینې ماڼۍ او د نړۍ د مشرانو غبرګونونو ته اشاره کړې او په یو برخه کې لیکي سپینې ماڼۍ د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو کې د افغانانو د جرأت او ارادې ستاینه کړې او وایي دا انتخابات د افغانستان د ډیموکراتیک لوري په مخ کې یو ډیر مهم ګام دی. موږ په افغانستان کې راتلونکي منتخب حکومت سره کار کولو ته سترګې په لار یو. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو افغانانو د خپل هیواد په تاریخ کې د لومړي ډیموکراتیک انتقال لپاره چوکاټ برابر کړ. ګلوب ان میل ورځپاڼې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم ویلي چې زړورو افغانانو له بېلابېلو برخو څخه یو ځل بیا د امنیتي ګواښونو خیال ونه ساته او د رایو صندوقونو ته لاړل. دا ځکه چې دوی غواړي د یوې پراخې، هر اړخیزې او سوکاله راتلونکي لپاره لار پرانیزي. د کیری په وینا دا ډېره ضروري او لازمي ده چې د رایې شمېرنې پروسه په مسؤلیت او شفافیت سره ترسره شي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دې هیواد د اقتصادي وضع په اړه یو مضمون خپور کړی او د بېلګې په ډول یې د څو تنو افغانانو مثالونه بیان کړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د مرستو د کمېدو له امله کاروبار خراب شوی دی. ورځپاڼې لیکي په تېرې یوې لسیزه کې په میلیاردونو ډالر د نړۍ بېوزلې هیواد افغانستان ته داخل شول او په زرګونو افغانانو ته یې له تصور پرته د کار امکانات برابر کړل. دا مهال د مرستو بهیر ورو شوی او د افغانستان اقتصادي وده چې په کال کې په سلو کې 14 وه بېخي راټیټه شوي او د نړیوال بانک د اټکل او ارقامو له مخې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3.2 ته راټیټه شوې ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي نړیوال بانک دا هم ویلي که چیرې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه شي، اداري فساد له منځه یوړل شي او د دې هیواد سترې طبیعي زیرمې راوسپړلې شي، د افغانستان اقتصادي وده به په سلو کې 5 ته پورته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د یوولو سوره ورکوونکو د ګوتو پرې کولو په اړه اندېښنه شي او یو بشري جنایتي بولي. د دې کمیسیون ویان د دې کار د غندلو ترڅنګ وي دغه ډول پیښه په افغانستان کې د ډیموکراسي بهیر زیانمنوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. فهیم عابد د دې کمیسیون له ویان رفیع بیدار سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې پیښه په اړه د هغوی دریځ څه دی.
دا کسان چې ګوتې پرې شوې دي په یو ملي پروسه کې د انتخاباتو په انتخابات کې د ګډون لپاره راغلي او ګډون یې کړو. څوک چې دا عمل کوي هغوی اول دا یو وحشت دی، دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار شوی، ځکه آزاد بدن پرې کول هر څومره ګرام چې وي په اسلام کې مردوده ده. بشردوستانه قوانینو په لحاظ باندې، د بشري قوانینو په لحاظ باندې هم دغه ګوتو پرې کول دا یو مردود عمل دی، دا غیر انساني عمل دی. مونږ په کلکو ټکو کې غندو ځکه دې ته یو وحشانه عمل بولو.
ډاکټر صاحب څه فکر کوئ دا به د چا کاری، دغه کار واقعي او بشري جنایت بولئ؟
د مشاهدات د مخې د زمونږ د دفتر د غړو چې دا د کسانو سره مصاحبې انجام کړې دي، دوی وایي چې مونږ یو مرکز ته بوتلو چې د مخالفین دولت مرکز او هواته ګویا مونږ باندې یو هغه دایره کړه، یو کمیشن دایره کړه او کمیشن بل اخر دا فیصله وکړه چې دا ګوتې باید پرې شي. نو دا د مخالفین د دولت کار دی، دا غواړو چې د دغه سي اعمالو مصاحبین او عاملان په ګوته شي او وقت د دولت امنیتي کشفي عدلي او قضایي ورګان د دولت خلکو ته په جزا ورکولو سره د نور د عبرت وړ ګرځي.
ډاکټر صاحب که په مشخصه توګه دا ووایي چې دغه سپیخې به د دیموکراسي پروسې ته څومره صدمه ورسي او د دې کارونو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه عمومي فضا چې د دیموکراسي او هغه اشتیا او شوق ته د دیموکراسي او د ولسواکۍ د جشن په توګه باندې پرون اجرا شو، د دې ټول فضا نشي کولای چې دغه سپیخې مقدرې کې او متاثرې کې، ولې بیا هم کولای شي چې د ډار او د وحشت یو فضا رامنځته کړي چې د خلکو د ګوت دغه جریان کې به تکنه کې.
یعنی په مشخصه توګه د امنیتي ارګانونو نستاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه چې د دوی داسې کارونو د تکرار د مخنیوي لپاره باید څه وکړي؟
خپل پلانونو کې باید داسې تغیرات راوړي چې یو عادي رای ورکوونکي، د کمیشن د انتخاباتو د کارکونکو، هغه څوک چې انتخابات سره رابط لري، د کاندیدانو، د هغوی د طرفدارانو، د هغوی د کمپاینرانو، د دې ټولو مسؤلیت او سالمه تګ راتګ او د دې د انتخاباتي ټول کارونو لپاره یو داسې فضا رامنځته شي چې دوی په صحیح توګه باندې وکولای شي دغه انتخابات ترسره کړي. نو دغه پلان واقعاً دغه اوازیز ښیي چې ډیر هم لکه دغه وزارت سره چې د امنیتي ارګانونو اوري چې موږ کامل آمادګي لرو وزارت لرو د دې کارونو لپاره، خو بعض ځایونو کې دغه څه پېښ وشي دا یو د خطر سیګنال او زنګ دی یو د لپاره چې خپل پلانونه کې داسې تغیرات راوړي چې دا فضا نور هم پر امن کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع بیدار و چې په هرات کې د یوولو سره ورکوونکو د ګوتو پرې کولو پر مسله خبرې کولې. په دې اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
خلک چې ورځي غړای ورکې د خونه د چې اړ یو راست بس ګوتې قطع کې یا یو بل مسله ورته جوړه کې، دا باید کمیسیون د دغه جلاوینې سي دا
نه سر د وینو پورې خلک دې تازه نه چرای ورکې د مونږ د کمیسیون د انتخابات نه دا خوایزه چې د خلکو د رائے قدردانی دی وشي.
دا وسه او توان و چې ویک چې په بدل د وینې د ځان د قیمت رااله رائے ورکړله. کمیسیون د انتخاباتو نزمنګه دا خوایښ ته چې صادقانه عمل وکړي.
د کابل څو اوسیدونکو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د ناروغانو د ژوند د ژغورلو لپاره باید وینه ورکړي. د امیر روغتیا وزیر پروند وینه ورکړي نړیوال ورځ د منځلو په غونډه کې ویل چې ډیر ناروغان په تیر بیا مایندې د زیژون پر مهال وینه تارچلې. نسیم شفق له کابل رپورټ را لېږلې.
کاڅه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې نورو ته د وینې د ورکړې فرهنګ دود شوی، خو غوښتنه کوي چې په دې پروسه کې باید د خلکو ګډون نور هم پراخ شي. د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي هغه ناروغان چې د وینې د کموالي له ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، د ژغورلو یوازینۍ لارې هغوی ته وینه ورکول دي.
نجات حیات انسان ها تنها کار طبیبان و دکتران.
د انسانانو د ژوند ژغورل یوازې د ډاکټرانو او طبیبانو کار نه دی، بلکې نور خلک هم د خپل وینې پور کول سره په دې برخه کې مهم رول لوبوي. زه غواړم چې خپل ټول هیوادوال وهڅوم چې نورو ته وینه ورکړي او د هغوی ژوند وژغوري.
میرمن دلیل د یک شنبه په ورځ د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې په 1992 مریض کال کې د 1983 په مقایسه خلکو ته د وینې ورکړه درې برابره زیاته شوې، خو دې څرګنده کړه چې لا هم په افغانستان کې د جګړو ټپیان، په سرطان او تلسیمیا ناروغیو اخته کسان او میندې د زیږون پر مهال وینې ته اړتیا لري. د عامه روغتیا د وزیر په خبره په 2013 میلادي کال کې د وینې د ورکړې نړیواله ورځ د میندو د ژغورنې لپاره د خوندي وینې په نوم نومول شوی. په عین حال کې یو شمېر هغه ناروغان چې د وینې د کمښت له ناروغیو سره مخامخ دي، له خلکو غواړي چې هغوی ته د وینې په ورکولو سره یې ژوند وژغوري. د حسیبې په نوم یوې ناروغې نجلۍ په دې اړه خپله غوښتنه داسې بیان کړه:
سلام، 11 سال است و دارم مرضی
زه ولس کله نیم او د تلسیمیا ناروغي لرم. زه وینې ته اړتیا لرم د دې لپاره چې ژوند می وژغورل سي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هر څوک چې په دو طلب ډول نورو ته وینه ورکوي، لومړی ځینې معاینات ترسره کیږي چې د روغتیا په اړه ډاډ ترلاسه شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د وینې ورکړه روغو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه لري او د وینې د سمې ساتنې لپاره دوی ځانګړي تدابیر او پرمختللي امکانات لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي د دوی د یو نوي پلان له مخې به د هیواد لسګونو زره ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. دوی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د پوهنې وزارت سره یې په ګډه یو پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې په ټول افغانستان کې هغه ځوانان چې په کانکور کې بې نتیجې پاتې سوي په مسلکي مرکزونو کې جذب سي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د 12 ټولګیو په زرګونو فارغان له لوړو زده کړو محرومیږي او د وزګارو کسانو شمیر په دې توګه زیاتیږي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دوی د یو نوی پلان له مخې به د 12 ټولګیو ټول هغه فارغان چې په کانکور کې نه بریالي کیږي په مختلفو مسلکي مرکزونو کې جذب شي. د دې وزارت وایان علي افتخاري د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه ځوانان به په هغو څانګو کې مسلکي زده کړې وکړي چې اوس مهال ورته د کار په مارکیټ کې ضرورت شته.
روی همه استاندارد های شغلی کار شده که در حدود 169 استاندارد شغلی ساخته شده.
با همدغو معیاری کاری فرصتونو کار شوی، 1098 کاری استانداردونه جوړ شوی. د دې پروگرام په عملی کې دو سره بعد ځوانان ستونزې کم شي. په تیر هغه ځوانان چې په پنتونونو کې بریالي شوی نه وي، هغه بعد د پوهنې وزارت په دې مرکزونو کې جذب او لمسلکی زده کړو وروسته به په ټولنه کې د کار جوګه شي.
د خاغلی افتخاری په خبره هر کال د 12 ټولګیو شاوخوا 1.5 لک ځوانان د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي چې په لسګونو زره په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې جذب او په لسګونو زره نورې بې سرنوشته پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار بازار مطالعه کوي او د هغو برخو په اړه له دوی سره معلومات شریکوي چې ورته ضرورت وي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته وویل د 12 ټولګیو هاغو فارغانو ته چې پوهنتونونو ته لار نه مومي، د دې وزارت په چوکاټ کې د مسلکي زده کړو 3 مختلف څانګې جوړې شوي چې د نیمعالي زده کړو په برخه کې د لسګونو زرو محصلانو د جذب ظرفیت لري.
3 رشتې موږ لرو په ټوله کې،
د ویډیو کیمرې رشته، د غذایی موادو د پروسس رشته، د ریل پټلۍ رشته، د ژورنالیزم څانګې، د مدیریت مختلفې څانګې، د برق او الکترونیک مختلفې څانګې، د موټر جوړونې مختلفې څانګې، د کرنې او وترنری مختلفې څانګې، هغه څانګې چې د افغانستان د نوې ټکنالوژۍ په راتلو سره او د نوي ژوند د ابزارو په راتلو سره د ضرورت احساسېږي، دغه ټولې موږ ایجاد کړي دي.
خاغله حقمل وای دوی هڅه کوي چې په دغه مسلکي مرکزونو کې د جذب توان له یو کال نه بل ته زیات کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر سکم 300,000 ته رسیدلی چې د 12 ټولګیو فارغان پکې هم شته. کارپوهان وای افغان حکومت ته پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په مرسته خلکو ته د کار موندلو لپاره پراخې پروژې تنظیم کړي، او کنه نو په هیواد کې به بیکاري په یوې لویې ستونزې بدله شي.
ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر په